بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
قدرمنو اوریدونکو، نننۍ خپرونه د علي اربابي په آواز د قران پاک د بقره د مبارکې سوره د یو سلو پنځه دیرشم او یو سلو شپږ دیرشم آیاتونو په تلاوت سره پیلو چې ورپسې یې ژباړه هم در اورو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما نبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی، او هغوی یعنی یهودیانو او عیسایانو مسلمانانو ته وویلل چې یهودیان یا مسیحیان شئ چې سمه لاره بیا مومئ. ورته ووایا چې مونږ د ابراهیم د ریښتونی دین پیروي کوو او هغه له مشرکانو څخه نه و. تاسو ورته ووایاست چې مونږ پر خدای ایمان راوړی او پر هغه کتاب چې زمونږ پر پیغمبر او پر هغو کتابونو هم چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق او یعقوب او د دوی اولادونو ته را لېږل شوي دي، او پر هغو کتابونو هم چې موسی او عیسی ته را لېږل شوي وو، او پر هغو ټولو کتابونو چې نورو پیغمبرانو ته د خپل رب لخوا ورکړل شوي وو. مونږ د دوی ترمنځ هیڅ فرق نه کوو او د خدای حکمونو ته مو غاړه یخې ده.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. ګرانو دوستانو، په سهارنۍ یو ساعت خبرونه کې زه عبدالمجید دورانی او زمانور ملګری ساسو په خدمت کې یو. نن د نهې ورځې سه شنبه د 1499 هجري لمریز کال د کب د میاشتې شپږویشتمه، د 1442 هجري قمري کال د شعبان یا شوقدر د میاشتې دویمه، او د 2021 میلادي کال د مارچ د میاشتې شپاړسمه نیټه ده. ګرانو دوستانو، د خبرونې په دوام کې نن هم ډومبه خبرونه اوري، ورپسې سیاسي تبصره لرو چې عنوان یې دی د ایران خلاف د زیات نه زیات دباو په ناکامۍ باندې د امریکې اعتراف، ورپسې هم د تاریخ پاڼه اوریدې شي، بیا د روان 1499 کال د وروستیو شپو ورځو په حکلا یو ځانګړې وینا، او د خبرونې په وروستیو شیبو کې هم لویدیځه آسیا په 13 اونۍ کې نومې 19 پروګرام اوریدل شي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره ملو وسه، یادونه کوو چې parstoday.com/ps زموږ د ویب سایټ اډرس دی. نو له یوې لنډې شاندمې وروسته بیا راګرځو. د تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سحر شپږ بجې شوې، نو غوږ شئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز، تهران کې د اتیا هیوادونو د استازو پښتون سره د نوروز سفارتي دستوري تر سره شوې. په ملګرو ملتو کې د ایران دایمي استازي وویل امریکا باید له سوریې څخه ووزي. په پاکستان کې د انګلستاني یا برټش کورونا خپرېدو خلک اندېښمن کړي دي. د طالبانو یو پلاوی د ماسکو په غونډه کې ګډون کوي، او له زندانه د داعش ډلې تختیدل خطرناک تر هغه بیرته نیول شوې ده. اوس هم د خبرونو تفصیل ته وکشه. د نړۍ د اتیا هیوادونو د استازو په ګډون په تهران کې د نوروز ډیپلوماټیکي دستوري تر سره شوې. د 1400 کال نوروز د دوستۍ نوروز تر عنوان لاندې د نوروز ډیپلوماټیک مراسم پرون مازیګر د ایران د بهرنیو چارو، علم او ټکنالوژۍ او د کلتوري میراث، سیاحت او صنایعو د وزیرانو پښتون سره په تهران کې د دیرات باندې اتیا هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د سفیرانو او نمایندګانو په ګډون د ایران په خارجه وزارت کې ترسره شول. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په دغه دستورو کې د نوروز د اختر په مبارکۍ سره د لرغونی آئین دغه دستوري یو نړیوال مناسبت وباله، او د 14مې لمریزې سلیزې پای چې پکې د انسانیت خلاف ګڼ جنګونه، بندیزونه او توکم پالنې رامنځته شوې، د 15مې شمسي سلیزې او د طبیعي آفتونو، ناروغیو، جنګونو او بندیزونو د ختمېدو پیلامه او آرزو وبلله، او د نړۍ ټولو صلح غواړو ولسونو ته د لرغونی نوروز مبارکي وویله. په دغو مراسمو کې د ایران د مختلفو ولایتونو هنري ډلو ګډون کړی وو، او همداشان پکې د نوروز دودیزې دستورې او دسترخانونه نندارې ته وړاندې شول. په ملګرو ملتو کې د ایران دایمي استازي د سوریې د نښتې یوازنۍ حل لاره د نړیوالو حقوقو مطابق صلح ایزه طریقه وبلله، او ویل امریکایي ځواکونه چې د سوریې یو برخه نیولې ده باید له دغه هیواد څخه ووزي. مجید تختروانچی پرون د امنیت شورا په هغې غونډه کې چې د سوریې په حق له ترسره شوه زیاته کړه، دا کڑکیچ د سوریې د بشپړې واکمنې وحدت او ځمکنې بشپړتیا له ضمانت ورکولو پرته نشي ختمېدې. هغه وویل نه د سوریې خلک د خپل خاورې د نیواک او د خپل هیواد د حاکمیت خلاف ورزي مني او نه نړیواله ټولنه باید ومني، ځکه چې دا کار د نړیوالو حقوقو د بنیادی اصولو خلاف دی. په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي د هغو ټولو ځواکونو د سمدستي وتلو غوښتنه وکړه چې د دمشق د حکومت له اجازې پرته په سوریې کې موجود دي. په تیر بیا امریکایي ځواکونه چې د سوریې د خاورې ځینې برخې هم لاندې کړې دي. هغه همداشان د سوریې او عراق په ګډه پوله کې د امریکې وروسته غیر قانوني حمله وغندله او ویویل دا ډول غیر قانوني اقدامات د سیمې کړکېچن حالات لا خرابوي او باید چې بند شي. هغه په سوریې باندې د اسرائیلو غیر قانوني بریدونه هم وغندله او زیاته کړه نړیواله ټولنه د اسرائیل د هغه د پوځي بلاغښتنو ختمولو ته اړ باسي. پاکستان کې انګلستانی کورونا خپره شوې ده. په پاکستان کې انګلستانی یا برټش کورونا خپرېدو خلک اندېښمن کړي دي. د پاکستان حکومتي چارواکي وایي چې د کورونا له درېمې څپې چې له انګلستانی ډول څخه ده مخامخ شوي او په هیواد کې په کورونا د اوسنیو ککړو کسانو څخه باندې او یا فیصد ناروغان د هغې په انګلستانی ډول اخته شوي دي. دا په داسې حال کې دي چې د پاکستان حکومت د کورونا د مخنیوي په موخه زیاتره تیر محدودیتونه بیرته لګولي او حتی د تجارتي، ښوونیزو او تفریحي مرکزونو فعالیت یې کم کړی دی. له بلې خوا په کورونا ککړو سیمو کې سمارټ لاکډاون یا قرنطینه لګېدلې او د هیواد په وو ښارونو کې ښوونځي له پرون څخه د دوه اونیو لپاره بند کړی شوي دي. عزیزانو دا خبرونه له تهران رادیو اوري. د افغانستان لپاره د امریکای ځانګړي استازي کابل تستون شوی او د افغانستان له ولسمشر او د مصالحې د عالی شورا له مشر سره جلا جلا کتنی کړي دي. د افغانستان ولسمشر مانه ارګ ویلی چې زلمی خلیلزاد له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ملاقات کې د صلح د مذاکراتو د بیا پیلېدو او له طالبانو سره د ګډ یا موقت حکومت د جوړولو په حق لري د امریکې د نوي وړاندیز په حق له خبرې وکړي. په خټه افغان دغه امریکایي سفارتکار بیا د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا له مشر عبدالله عبدالله سره وکتل او د ماسکو او ترکیې د صلح د غونډو په حق له ورسره د نظر تبادله وکړه. خلیلزاد لدې مخکې په افغانستان کې د لنډمهاله او عبوري حکومت او یا له طالب ډلې سره د ګډ حکومت د جوړولو وړاندیز راوړی و چې د ولسمشر اشرف غنی په شمول د افغانستان حکومتي چارواکو او سیاسي او مذهبي شخصیتونو له سخت مخالفت سره مخامخ شو او ټینګار یې وکړ چې دا ډول کچه پلانونه د افغانستان د نظام د نابودۍ او د امریکې د ناروا شتون د دوام لاره هواروي. لبل اخوا د طالب ډلې د سیاسي مرستیال مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی د ماسکو په غونډه کې ګډون کوي. تسنیم خبری اژانس لیکلی چې د طالبانو د مرکچی ټیم ویاند محمد نعیم وردګ وویل مولا عبدالغنی برادر د یو جګپوړي پلاوی په مشرۍ د ماسکو په غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته ځي. د مارچ په 13مه نیټه د ماسکو د صلح په غونډه کې بعد محمد معصوم ستانګزی، نادر نادری، متین بیگ او حبیبه سرابی په شمول څلور کسان د افغانستان د حکومت په استازیتوب هم ګډون وکړي. د غونډه د افغانستان د صلح له بهیره په ملاتړ کې ترسره کیږي او ورپسې په اپریل کې به په همدې لړکې د استانبول غونډه هم ترسره شي. د افغانستان امنیتي ځواکونو د داعش ډلې هغه مهم غړی چې د ننګرهار ولایت له مرکزی زندانه تښتېدلی و نیولی دی. له جلال آباد زمونږ خبریال پرون رپورټ راکړی چې د جمهوری ریاست د لومبنی معاونت مطبوعاتي دفتر رسنیو ته په استولې خبر پاڼه کې ویلي چې د ملي امنیت ادارې کارکوونکو د کابل ولایت د سروبي په ولسوالۍ کې په یو ځانګړي اقدام کې د رسول جان په نوم د داعشترهګرۍ ډلې یو مهم غړی چې د ننګرهار ولایت له مرکزی جیل تښتېدلی و نیولی دی. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې نیول شوي تن څو کاله مخکې د ننګرهار ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې د داعش ډلې په لیکو کې فعالیت کړی او شپږ کاله وړاندې د امنیتي ځواکونو له لورې لنیول کېدو وروسته د جلال آباد مرکزي زندان ته واچول شو. خو خواوشا شپږ میاشتې مخکې په دغه زندان باندې د داعش ډلې د وسلوالو له لورې د ترسره شوي برید په پایله کې په تیښته بریالی شو. خبر پاڼه کې ویل شوي چې نیول شوی تن تازه له خپلې کورنۍ سره د کابل ولایت سروبي ولسوالۍ ته کډه شوی و. دا یادولو ده چې د جلال آباد په مرکزي زندان له برید وروسته له 350 زیات داعش او طالب ډلو مهم زندانیان تښتیدلي وو. ګرانو دوستانو، په میدان وردګ ولایت کې د یو ښوونځي د تعمیر او رغونې په لړ کې ملیونونه افغانۍ لګول شوي دي. په دې هکله زموږ د خبریال نعمت الله افغان رپورټ ته غوږ شئ.
د میدان وردګو ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د کلیو د بیا رغونې او پراختیا ریاست د ولسي تړون پروګرام له لورې د لومړی حصه بهزت ولسوالۍ په خارزار سیمه کې د نجونو او هلکانو د یوه لومړني ښوونځي د رغولو چارې په یو کال کې بشپړې او د ګټې اخیستنې لپاره د دې ولایت د پوهنې ریاست ته رسمن وسپارل شو. ویل کېږي یاد ښوونځی شپږ ټولګي، یوه اداري خونه، یوه د څښاک اوبو څا او درې تشنابونه لري چې په رغولو یې 4,400,000 افغانۍ لګښت شوی چې په راتلونکي کې به د یادې سیمې سلګونه زده کوونکي د زده کړو لپاره د یوه معیاري او مناسب چاپیریال څخه برخمن شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې دوې ورځې وړاندې د میدان وردګ ولایت په چک ولسوالۍ کې د څه کم 11,000,000 افغانیو په ارزښت د یوه جامع جومات د جوړېدو بنسټ تباره کېښودل شوه. ویل کېږي چې یاد جومات د بمبایي کلي کې جوړیږي، په یو وخت کې د 900 لمونځ کوونکو ظرفیت لري. د یاد جومات په نقشه کې د اوداسه لپاره مجهز تشنابونه، لازمي اسانتیاوې په پام کې نیول شوي چې په عصري او معیاري شکل به جوړیږي. عنایت الله افغان، تهران رادیو، غزنی.
د خبرونو دوام ته غوږ شئ. د اشرف غنی حکومت د امریکا ناروا غوښتنو ته تسلیم نشي. زمون خبریال د آریا نیوز خبری اژانس لکوله خبر راکړی چې د افغانستان د ولسمشر په خوانی مرستیال مارشل عبدالرشید دوستم له څلور کلونو وروسته په لومبي ځل د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې په بیړنۍ غونډه کې ګډون کړی دی. د اشرف غنی سلاکار سردار محمد زدران ولی د دغه غونډې موخه د افغانستان د سیاسي حالاتو په باب له درستو سیاسي مشرانو سره د خبرو اترو کول او د دغه هیواد د بحران د حل لپاره د تر ټولو ښې لارې په نظر کې نیول دي. د افغانستان د ولسي جرګې یوې غړې میرمن بلقیس روشان هم ویلي دي اشرف غنی باید د موقته حکومت د جوړېدا په باب د امریکې د سرزوري پلان په وړاندې مقاومت وکړي او د امریکایانو ناروا غوښتنو ته دې غاړه کېنږدي. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
ګرانو اوریدونکو، زمونږ سیاسي تبصره د ایران خلاف د زیاتره د باو په ناکامۍ باندې د امریکې د اعتراف په حق لدنو پام ورته وکړي. د امریکې د وخت ولسمشر ډونلډ ټرمپ د زیاتره د باو د سیاست په چوکاټ کې د 2013 کال په مئی کې له نړیوالې اټومي موافقې څخه لوتلو وروسته د ایران پر ضد د تاریخ په اوږدو کې تر ټولو بې مخینې بندیزونه اجرا کړل. د ټرمپ د حکومت موخه د واشنگتن غوښتنو منلو ته د تهران مجبورول وو. په عین حال کې د ایران په وړاندې د ډونلډ ټرمپ د حکومت سیاست له بشپړې ماتې سره مخامخ شوی دی. دا یو داسې موضوع ده چې اوس د ټرمپ د حکومت تر ټولو سرزوري غړی، یعنی د امریکا د وخت خارجه وزیر مایک پامپیو، چې د ایران پر ضد یې د ټرمپ په پړاو کې د دغه هیواد د غلیمانه اقداماتو د باغونو په زیاتولو کې بنیادی رول درلودلی، اوس یې پرې اعتراف کړی دی. پامپیو پرون په یو لړ څرګندونو کې منلې ده چې د دغه هیواد مخکنی حکومت شاتګ او د خبرو اترو د میز په سر کې ناستلو ته د ایران په مجبورولو کې بې وسه و. مایک پمپیو ویلی تسلیمولو ته د ایران د مجبورولو او هغه موافقه ته د دوی د ستنولو په لړ کې چې اټمی وسلو ته رسیدا خند یې شي هغه ټول څه چې هیله مند وو تر لاسه کړو تر لاسه نشول. البته ډیر پرمختګ مو وکړ. دغه په ځنډ سره اعتراف خودنه کوي چې د ایران پر ضد د امریکې د بندیزونو د دباو د اغېشندنې په باب د مایک پمپیو مخکنی ادعاګانې پوچې او چټي وي. ډونالډ ټرمپ او مایک پمپیو ژمنه کړې وه چې له نړیوالې اټمي موافقې د امریکې په وتلو سره ایران به د هغه څه په سر چې لا ښه موافقه یې بللې د خبرو اترو میز ته راکاږي. خو د ایران پر ضد د امریکا د زیاتره دباو سیاست چې کابو دوه نیمو کلونو زیات په ټول توان سره دوام درلود له ماتې سره مخامخ شو. د واشنگټن د خوښې وړ موخې یې تامین نه کړې. همدغه موضوع لامل شوی چې د ټرمپ د واکوالۍ د کال په آخر کې په هغه د نیوکو څپې لا زیاتې شي. نیوکه کوونکو ټرمپ د ایران په وړاندې د ستراتیژۍ په نه درلودلو په سیمه کې د تاوتریخوالو په بې مورده زیاتولو او له خپلو متحدانو څخه د امریکې د لارې په جلا کولو تورن کړ. د ایران په وړاندې د ټرمپ د سیاست ناکامي نه یوازې د امریکې د بهرنیو سیالانو او شریکانو لخوا بلکې په کراتو د امریکایي چارواکو او داخلي شناندو لخوا هم مطرح شوه. د امریکې د سیاسي چارو کارپوه پیل پیلر وایي داسې ډېرې نښې نښانې شته چې څارونکي دغه یقین ته ورسوي چې د ایران د تسلیمولو په موخه د دباو له زیاتولو لپاره د ټرمپ د حکومت اقدامات ناکامه شوي دي. کله حتی هغه کسان چې د دغه ستراتیژۍ پلویان دي په دغه ماتې اعتراف کوي. دا چاره د امریکې د اوسني ولسمشر جو بایډن او د هغه د حکومت لپاره لوی درس کېدلی شي څو د ټرمپ د حکومت د ناکامې تجربې له تکرارېده د عبرت درس واخلي. جو بایډن د ولسمشرۍ ماڼۍ ته له رسېدا مخکې مدعي شوی و چې که سپینې ماڼۍ ته ورسیږي نو د ایران په وړاندې به د ټرمپ سیاست پرېږدي او نړیوالې اټمي موافقې ته به بیرته ستون شي. په عین حال کې په سپینې ماڼۍ کې د بایډن د دېره کېدا له کابو دوو میاشتو وروسته بیا هم د ایران په وړاندې د جو بایډن د حکومت سیاست همهغه د ټرمپ سیاست دی او واشنگټن همهغه شان د بندیزي اقداماتو په دوام ټینګار کوي او حتی د ایران په ضد یې ړومبنی بندیز هم څو ورځې مخکې اعلان کړی دی. د امریکې د سیاسي چارو د یو کارپوه شناندي کیلټن جان سټی په وینا جوزف بایډن په عملي توګه د ایران په وړاندې د ټرمپ سیاست ته دوام ورکوي. د تهران رادیو ډیر خوږو قدرمنو اوریدونکو په دې هیله چې تر دې دمه مو زموږ خبرونه د پام او خوښي وړ ګرځېدلې وي. عزیزانو parstoday.com/ps زموږ د ویب سایټ اډرس مه هیروي او په دوام کې هم ستاسو پام د تاریخ یوې بلې پاڼې ته راړو.
د تاریخ پانا ډیرو قدرمنو اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیکی هیلې و منی. عزیزانو سم د تاریخ و بل پانا تاسو ته وړاندې کوم. نن د نه ورځ یا سه شنبه د 1399 هجری لمریز کال د کب یا هود د میاشتې شپږشتمه نیټه ده چې د 1442 هجری قمری کال د شعبان یا برات له دوهمې او د 2021 میلادي کال د مارچ له شپاړسمې نیټې سره سمون خوري. شپږ څلوېښت کاله پخوا د 399 هجري قمري کال د شعبان د میاشتې په دوهمه نیټه د 15 هجري قمري پیړۍ مشهور فقیه شاعر او عارف خواجه عبدالله انصاری د افغانستان د لویدیز په هرات ښار کې وزیږید. هغه له ماشومتوبه په شعر کې خپل ذوق او خوارتیا وښودله، او د قرآن کریم د تفسیر، فقه، حدیث او عقاید په شان د دینی علومو ښوونه او تدریسول یې پیل کړل. هغه په عین حال کې یو ستر او روڼ اند عارف و، او د هرات په پیر مشهور شو. له خواجه عبدالله انصاري څخه د عربۍ او فارسي ژبو په نثر او نظم کې ډیر ارزښتناک عرفاني آثار په یادګار پاتې دي، چې پکې تر ټولو مشهور مناجات نامه، محبت نامه او زاد العارفین دي. همداشان د کشف الاسرار په نوم د هغه د قرآن ادبي او عرفاني تفسیر په تفسیر کې یو نوی سټایل ګڼل کیږي. خواجه عبدالله انصاري په کال 1401 هجري قمري کې وفات شو. دواتیا کال پخوا د 1909 میلادي کال د مارچ په 14مه نیټه په داسې حال کې چې تر اوسه پورې دوهم نړیوال جنگ لا پیل شوی نه و، پخوانی چکسلواکیا هیواد د نازی جرمني د وسلوال پوځ لخوا ونیول شو. په دې توګه له استریا وروسته چکسلواکیا هیواد دوهم هیواد و چې د هیټلري جرمني په نواکي ورغی. د جرمني پوځ د 1918 میلادي کال د ستمبر په 10مه نیټه په چکسلواکیا کې سودت سیمه ونیوله، او وروسته یې په دغه ورځې ټول هیواد ونیوه. یو اتیا کاله پخوا د 1940 میلادي کال د مارچ په 14مه نیټه په همدې ورځ سویډنی لیکواله سلما لاګرولوف مړه شوه. نوموړی په 1850 میلادي کال کې وزیږېده، او د زده کړو له پای ته رسولو وروسته په تدریس او د داستانونو په لیکلو بوخته شوه. ګرولوف لومړنۍ مېرمنه وه چې په 1909 میلادي کال کې د ادبیاتو په برخه کې د نوبل جایزې په ګټلو بریالۍ شوه. د هغې له کتابونو د گوستا بریلینګ افسانه، د عیسا افسانه او نلیدل کیدون کې ریښې ته اشاره کولی شو. شپږ ویشت کاله وړاندې د 1923 هجری لمریز کال د کب یهود د میاشتې په 26مه نیټه د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټګر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه قدرمن زوی حجت الاسلام سید احمد خمینی وفات شو. هغه په 1924 هجری لمریز کال کې په قوم کې وزیږید، او د خپل قدرمن پلار تر څارنې لاندې وروزل شو، او د دینی علومو زده کړو ته یې مخه کړه. حجت الاسلام سید احمد خمینی د ایران د اسلامي انقلاب په بهیر کې د انقلابیونو او امام خمینی رحمت الله علیه ترمنځ د اړیکو پر رامنځته کولو کې مهم رول درلود. د ایران د اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته هم د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د عزتمن زوی چې ځان یې انقلاب ته وقف کړی وو، د مختلفو څوکیو لپاره له ډیرو وړاندیزونو سره سره همهغه شان د امام خمینی په خدمت کې پاتې شو، او د هغه یار او ملګری وو. حجت الاسلام والمسلمین سید احمد خمینی په هغه شپږو کالو کې چې د قدرمن پلار له رحلت وروسته یې ژوندی وو، د انقلاب له اصولو او د آیت الله خامنهی له مشرۍ ملاتړ ته مخه کړه. او لننا 19 کاله وړاندې د 1515 هجری لمریز کال د کب یهود د میاشتې په 26مه نیټه د قوم علمی حوزه پیاوړی مدرس آیت الله احمد پایانی اردبیلی وفات شو. د قوم علمی حوزه پیاوړی استاد او په علم او فضل او تقوا کې مشهور څیره آیت الله احمد پایانی اردبیلی په 1906 مریز کال کې په اردبیل کې نړۍ ته راغی. په خپل زیږنځای کې د مقدماتو له زده کولو وروسته په 40 کلنۍ کې د زده کړو د دوام په موخه قوم ته سفر وکړ. Thank you.
د ایران خلاف د دښمنانو اهداف. د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو، د معظم رهبر له نظره ایران او د سیمې امنیت ته د زیان رسولو لپاره د دښمنانو اصلیت او اهداف تر عنوان لاندې له یوې ځانګړې وینا سره زه عبدالمجید دورانی ستاسو په خدمت کې یم. هیله ده چې دا پروګرام تر پای سره واورئ. زل بیا مو هرکلی کوو او راځو پروګرام ته. استکباری قوتونه د ملتونو په برخلیک باندې د ولکې لپاره په مختلفو طریقو عمل کوي. پوځي اړمونه، د کلتوري بیلګو بدلون، له لویدي سره د پیلتیا او د علمي، ساینسي او اقتصادي شاته پاتې والی رامنځته کول هغه طور طریقې دي چې سلطه غوښتونکو قوتونو په دې لړ کې استعمال کړي دي. د اسلامي انقلاب معظم رهبر په دې حقله په یو لړ مهم او ستراتیژیک ټکی لري چې په مختلفو مناسبتونو کې ورباندې تاکید کړی او ورته پاملرنه کړې ده. حضرت آیت الله العظما سید علی خامنئی په یوه وینا کې چې په روان لمریز کال کې د پوهنتون او پوهنتوني تنظیمونو ځوانو محصلینو یوې آنلاین غونډې ته کوله، د ظلم، کفر او استکبار له محاذ سره په مقابله کې د هیواد امید پیدا کوونکو حقایقو ته په اشاره سره ځوانان او محصلین د ارمان غوښتنې او مطالبه پالنې د حقیقي بیرغ جګ ساتنې ته راوبلل. دوی د هیواد موقعیت ته په یوې کلي کتنه کې وفرمایل، حقیقت دا دی چې نن سبا د ایران په مقابل کې د ظلم، کفر او استکبار یو پراخ او ستر محاذ شتون لري چې کوشش کوي په هر ذریعه، هر چلول او په هر ډول امکاناتو او وسایلو سره اسلامي نظام په شاتګ او تسلیمېدو ته مجبور کړي، چې که دغه مقصد یې پوره شي نو د هیواد د مستقبل او راتلونکي لپاره ډیر ګران تمامېدای شي، چې البته د خدای پاک په فضل او د خلکو په هوښیاري او ټینګو درېدنې سره به د استکبار جبهه په دې مقصد کې ناکامه پاتې شي. د اسلامي انقلاب معظم رهبر د ایران له ولس سره له مقابلې څخه د دښمنانو اصلي مقصد د ملتونو لپاره د یوې په زړه پورې بیلګې او نمونې له رامنځته کېدو څخه مخنیوی وباله او زیاته کړه، پکار دی متوجه واوسو چې اسلامي جمهوریت د مستکبرانو له محاذ سره د سیاسي او فکری جنگ، د نرم او تبلیغاتي جنگ او احیانن د سخت مقابلې په بهیر کې شتون لرلې او لري. د ایران د ولس دښمنان په خپلو غلطو محاسباتو سره په دې باوري وو او دی چې په ملت او نظام باندې د دباو راوړلو یوازنۍ لاره د انقلاب آرمانونو ته زیان رسول او کمزوري کول دي، او په دې لړ کې یې په ځوانانو باندې پانګونه کړې او له نظام او انقلاب څخه د ځوانانو د مایوسه کولو لپاره د رواني جنگ زیاتره برخه د نظام په خلاف تبلیغاتي فضا جوړونې ته یې بیله کړې ده. دغه جنگ یوازې هغه وخت ختمیږي چې دښمن احساس وکړي او پوه شي چې ایران له هر لحاظه دومره مقتدر او مضبوط شوی چې ورسره ډغره وهل به هیڅ فایده ونه لري او له وخت او انرژی څخه ضایع کېدو پرته بل څه نشته. هغه ډول چې د اسلامي انقلاب معظم رهبر وفرمایل، په اسلامي انقلاب سره په هیواد او خلکو کې د قوت او عزت د احساس بنیاد مضبوط شوی، البته دښمن کوشش کوي چې د ولس په ځان باندې اعتماد ختم کړي. د دغه دباونو مقصد د امریکې په مقابل کې تسلیمېدو ته د ایران مجبورول دي. دغه محاسبه چې البته محاسبه ده، په تیرو دوو څلوېښتو کلونو کې امریکایانو تل دا ډول محاسبات لرلي او هیڅ نتیجه یې نه ده ترلاسه کړې. د ایران د ولس او نورو ملتونو لپاره د امریکې حقیقي اصلیت په هرې پیښې سره لا زیات څرګند شوی دی. گرانوریدونکو د ایران د اسلامي انقلاب معظم رهبر په خپل وهناو کې د دنیا په زیاترو هیوادونو او حتی خپل په امریکا کې دننه د دغه هیواد د بیرغ سوځول له دغه رژیم څخه د ملتونو د کرکې یو نمونه یاد کړه. دوی له امریکې څخه د اوسنۍ کرکې یو برخه د دغه هیواد د پست خبرلوس بې منطقه او بکواسي مخکنی ولسمشر او خارجه وزیر په وجه وبلله او دا خبره په ګوته کړه چې البته له امریکې نه کرکه یوازې د دې سیمې په وجه نه ده، بلکې د قتل عامونو، جنایتونو، بې انصافیو، ترهګر پالنې، له مستبدو او بدنامو حکومتونو سره د مرستې او د صهیونیست رژیم له مخ په زیاتېدو ظلم څخه د بې دریغه ملاتړ په شمول د امریکې اوږدمهاله کارکردګۍ ته ګرځي. حضرت آیت الله العظمى خامنئی د افغانستان، عراق او سوریه په شمول هیوادونو کې جنگ جوړونه له امریکې نه د کرکې یو بل وجه وبلله او زیاته کړه امریکایانو په ډاګه ویلي چې په سوریه ته مو پوځونه ولېګل ځکه چې هلته تیل دي، البته هغوی نه په عراق کې او نه په سوریه کې پاتې کیدونکي دي او په قطعي توګه په کار دي له دغو ځایونو څخه ووزي او بېله شکه دوی به اخراج شي. نن امریکا په یوې ژورې جبې کې بوخته شوې ده او د سپینې ماڼۍ د مشرانو انتخاباتي رسوایی او غیر انساني چلندونه د دغه هیواد په سړکونو کې د خلکو په احتجاجي چغو کې اوریدل کیږي. د معظم رهبر په ویناو کې یو بل مهم ټکی د امریکې د واقعي استکباري او سلطه لټونکو اصلیت ښودل دي. دوی د دې ټکی په بیانولو سره دغه تریخ حقیقت ته اشاره وکړه چې نن بشری ټولنه له بل هر وخت ته د تاریخ له هر دوران نه زیات د سلطګرو او افراطي ماده پرستو نظامونو د سرکشۍ له جنگ، تبعیض او رنز او درد سره مخامخ ده. په داسې حال کې چې امریکې د دغو مصیبتونو او رنزونو پر رامنځته کولو کې بنیادی رول لرلی دی. امریکا په ټوله دنیا باندې قبضه کول غواړي او د تسلط پیدا کولو لپاره د استکبار د یوې واقعي نمونې په توګه له هرې لارې استفاده کوي، حتی که هغه ساینس او ټکنالوژي او د انساني پوهې پراختیا وي. تاریخ ښودنه کوي چې دویم نړیوال جنگ د امریکې لخوا په اول ځل په ډله ایزې وجلې په استعمال په دوو آسیایي ښارونو کې په قتل عامه او د اروپا په ویجاړولو سره ختم شو. په دغه لړزون کې جنایت سره د هیوادونو په قدرت رامنځته کولو کې د ساینس او ټکنالوژۍ د استعمال نوې بدعت جوړ شو. د امریکې مخکنی حکومت په روان 99 هجری لمریز کال کې د بندیزونو د سختولو، د ایټمی موافقې ته زیان رسولو، د پرمختګ او ترقی او له کورونا وایرس سره په مقابله کې د ټولنې د روغتیایي سلامتیا په لاره کې د خنډ اچولو او د ایران د چاپیریال د ناامن کولو په شمول د مختلفو دسیسو د پلانولو سره کوشش وکړه چې اسلامي جمهوریت ته زیان ورسوي. خو د ایران ولس په ټولو ډګرونو کې د دباونو او ګواښونو په وړاندې په اقتدار سره او مستحکم ودرېده او په قوت او کلکې ارادې سره یې مخ په وړاندې ګام پورته کړ چې ګواښونه هماغه شان په فرصت بدل کړي. بېله شکه مقاومت د جنرال قاسم سلیمانی په شان د شهیدانو د هلو ځلو او سرشیندنو احسان مند دی چې له دښمنانو سره د جنگ په میدان کې په سترو کامیابیو سره په سیمه کې د طاقت د انډولونو د بدلون سبب شوي دي. هغه ډول چې د اسلامي انقلاب معظم رهبر و فرمایل، شهید سلیمانی هم په خپل ژوند کې او هم په خپل شهادت سره استکبار ته ماتې ورکړه. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی د شهید جنرال سلیمانی د کلیزې د نمانځنې د کمیټې د غړو او د هغه لوړ مقام شهید د کورنۍ د غړو په کتنه کې د سردار سلیمانی شهادت یو تاریخي پیښه وبلله او د ایرانیانو لپاره په یو ملی اتل او د اسلامي امت په یو اتل باندې د هغه شهید بدلېدو ته په اشاره سره زیاته کړه.
د دې وجہ چې شهید سلیمانی د ایران د ملت اتل شو او د خلکو مختلفو پرګنو او حتی حق کسانو چې تصور هم نه کېده د هغه قدرونه وکړه او له هغه سره د خپلو احساساتو څرګندونه وکړه. دا و چې شهید سلیمانی د ایران د کلتور د ارزښتونو او ایرانی والی سمبول و. معظم رهبر د شهید سردار سلیمانی د ارزښمن حرکت د تاثیر کولو او تلپاتی والی په بیانولو سره دا خبره څرګنده کړه. شهید سلیمانی لیوی خوا د اسلامی امت په اتل بدل شو، ځکه چې د هغه عزتمن هلې ځلې روحیات او شهادت په اسلامی نړۍ کې د مقاومت راپارېدو او راغونډېدو کوډ ورډ دی او د اسلامی نړۍ په هر سیمه کې چې د استکبار په مقابل کې د مقاومت بنیاد موجود وي، نو هغه کرخې چې سردار سلیمانی د مقاومت په جغرافیا کې وړاندې کړې د سیمې د تجزیه لپاره د امریکې او اسرائیلو پلان یې له ماتې سره مخامخ کړ. د اقتصادي او سیاسي بهیرونو په لوړو ژورو کې د تیر کال تجربې او پیچلو ماجرا وښودل چې د دښمنانو یو اصلي هدف د اسلامی جمهوری نظام د بی بدیله کامیابیو په وړو خودلو یا انکار کولو سره د مایوسی او ناهیلی او په سیاسي او اقتصادي ډګرونو کې بندون ته د رسیدو د احساس رامنځته کول دي. په دغه بهیر کې د ټولنې په ذهن کې د مشکلاتو زیات او غټ خودل د اسلامی جمهوری نظام په خلاف د نفسیاتی او تبلیغاتی جنگ په قالب کې د امریکې له هدافو څخه دي. د اسلامی انقلاب معظم رهبر د دې حقیقت په بیانولو سره چې دښمنه یوازې د ټرمپ له امریکې سره تړاو نه لري چې د حق پتلو سره به ختم شي واضح کړه چې د اوباما امریکې هم د ایران له ملت سره بدی وکړه. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی د دریو اروپایي هیوادونو سلوک هم په آخر کې بد عملی، دورنګي او نفاق وباله. د ایران دښمنانو په وروستیو کلونو کې د مختلفو آپشنونو په استعمالولو او مختلفو پلانونو او سیاسي او اقتصادي ستراتیژیو او ساينسي فعالیتونو او په صلح ایزو ایټمی پروژو کې د خرابکاریو او ناامنۍ پر رامنځته کولو سره ډیر کوشش وکړي چې په خپل اند ایران شاته پاتې والی، ذلت او وابستګي او پیویلتیا ته ستون کړي. د هغوی مقصد تسلیمېدو او له خپلو حقوقو، خپلواکۍ، دینی عزت او ساینسي پرمختګ له دریځونو څخه لاس اخیستلو ته مجبورول پاتې شوي. خو د ایران ولس په ټولو ډګرونو کې وښودله چې نه به یوازې له خپلو حقوقو څخه یوه ذره په شا تګ ونه کړي، بلکې هر ورځ یې په لا زیاتو مطمئنو او کامیابو ګامونو سره د علم، پوهې، ساینس او ټیکنالوژۍ لوړې څوکې فتح کړي چې استکبار ته وښودله چې د حقیقي پرمختګ او اقتدار وړتیا لري. د تهران رادیو ډیر خوږو قدرمنو اوریدونکو د دغه ځانګړې وینا وخت په همدې ځای پای ته رسیږي. نو خپل کوربه عبدالمجید دورانی ته اجازه ورکړي. د الله پامان.
لویدیز آسیا په تیره اونۍ کې قرآن و قدرمنو اوریدونکو د سلامونو په وړاندې کولو سره بیا هم زه فاطمه ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم چې لویدیز آسیا په تیره اونۍ کې یو بل مطلب تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې د خوښي وړ مو وګرځي.
عراق ته د نړۍ د عیسویانو د مشر پاپ فرانسیس سفر په لبنان کې بیا ځلی مظاهرې او همدارنګه د یمن په جګړه کې د سعودي عربستان په ملاتړ د ترکیه د بهرنیو چارو د وزارت بیانیه په لویدیځه آسیا کې د تیر اونۍ له مهمو پیژو څخه بلل کیږي. پاپ فرانسیس د جمعې په ورځ د مارچ د میاشتې په پنځمه د عراق د لومړي وزیر مصطفی الکاظمی په هرکلی سره دغه هیواد ته راغی. د کورونا د وبا د بحران له پیل څخه دا د پاپ فرانسیس لومړنی بین المللي سفر بلل کیږي. د نړۍ د عیسویانو دغه څلور اتیا کلن رهبر د تیر اونۍ د شنبې په ورځ په نجف اشرف کې د شیعیانو له نوي کلن مرجع آیت الله سیستانی سره خبرې اترې وکړې. په دغه لیدنې کې دواړه مذهبي مشرانو د مختلفو ادیانو د پیروانو ترمینځ په سوله ییز ژوند باندې ټینګار وکړل. آیت الله عظما سیستانی په دغه لیدنې کې د ته په اشاره سره چې مذهبي مشرانو په عراق کې د عیسویانو د حقوقو او خوندیتوب په لړ کې رول لوبوي وویل، عیسویان هم باید وکولی شي چې په سوله ییزه فضا کې ژوند وکړي او د نورو عراقي ښاریزو په څیر له حقوقو څخه برخمن وي. عراق ته د پاپ د سفر په اړه د امریکا اسوسییټډ پرس خبري اژانس ولیکل، پاپ فرانسیس او د عراقي شیعیانو لوی عالم د نجف په مقدس ښار کې د یوې تاریخي لیدنې په جریان کې د سوله ییز ژوند په اړه یو پیاوړی پیغام ورکړل او د مسلمانانو څخه غوښتنه وکړل چې په دغه هیواد کې په مینې سره عیسوي لژکۍ قبول کړي. پاپ د شنبې په ورځ تر دې لیده کاته وروسته د زیقار ولایت لرغونی ښار یعنی اور ته لاړ چې د ناصریې له ښار څخه 10 کیلومتره واټن لري. فرانسیس په دغه ښار کې وویل، دښمني، افراد پالنه او تاوتریخوالی د ایماندارو زړونو زیږنده نه دي، بلکې دین سره خیانت بلل کیږي. د یک شنبه په ورځ د عیسویانو مشر د عراق د کردستان مرکز اربیل ته سفر وکړ. پاپ په اربیل کې د عراق د کردستان د اقلیم له مشر نیچیروان بارزانی او لومړي وزیر مسرور بارزانی سره یوه لنډه کتنه وکړه. پاپ د یک شنبه په ورځ موسیل ته چې له 2014 څخه بیا تر 2018 کالونو پورې د داعش د ترهګري ډلې په واک کې او سفر وکړ. هغه په دغه ښار کې وویل، ډېره ستره تېروتنه ده چې دغه هیواد چې د تمدن زانګو بلل کیږي یوه داسې غیر متمدنه ضربه وخوري او پکې لرغوني عبادت ځایونه وران او پکې زرګونه کسان د مسلمانانو، عیسویانو او ایزدیانو په شمول ووژل شي او یا هم بې ځایه شي. قدرمن اوریدونکو، که څه هم ځینو هڅې وکړې چې د پاپ له سفر څخه سیاسي اخیستنې وکړي، خو حقیقت دا دی چې دغه سفر یوازې ټولنیزې او مذهبي موخې لرلې. په ټولنیز ډګر کې د عراق د عیسوي لژکیو سره لیده کاته د دې سفر له موخو څخه بلل کېدی. رویټرز خبری آژانس لیکي، د عراق د عیسویانو ټولنه چې د نړۍ د لرغونو عیسوي ټولنو څخه شمیرل کیږي، په جنگ جګړو کې له منځه تللي او شمیرې له 1.5 میلیون څخه عراق باندې د امریکا تر بریده وروسته 300,000 کسانو ته راکمی شوي دي. د مذهبي له نظره د دوو مذهبي مشرانو لیده کاته او په ګډه سوله ییز ژوند باندې ټینګار هم خورا زیات ارزښت درلودل. عراق ته د پاپ فرانسیس د سفر مهم ټکی دا و چې د عراق حکومت د دې سفر په جریان کې د پاپ د امنیت په ټینګولو کې کامیابه کړچار درلود. عراق ته د پاپ د سفر پر مهال په زرګونو پوځیانو او پولیسو فعاله شول او د امنیت د خوندي کولو لپاره له چورلکو او زغرګاډو څخه کار واخیستل. عزتمنو دوستانو، زو لبنان ته. لبنان په تیره اونۍ کې بیا ځلی له مظاهرو سره مخامخ شو. لبناني مظاهره کوونکو هر ورځ بازارونو ته په راتلو سره خپل اعتراضونو ته دوام ورکوي او تیره دوشنبه د غصې ورځ نومولې وه. په لبنان کې د مظاهرو د بیا ځلی زور اخیستنې له امله د دې هیواد د پیسو یعنی لیره د ارزښت راکښته کېده ده. په وروستیو ورځو کې هر یو ډالر لس زره لبناني لیرې ته راپورته شو، یعنی د امریکایي ډالر په وړاندې د لبنان د پیسو په ارزښت کې 15% کمی راغلی دی. د ډالرو په ګرانېدو سره په لبنان کې د اساسي توکو بیې هم لوړې شوې دي، چې دغه مسله د خلکو د غصې د راپارېدو سبب ګرځېدلی دی. د لبنان خلکو ناوړه اقتصادي حالاتو ته په اعتراض کې عمومي لارې وتړلې او د لبنان په پلازمینه بیروت کې هم ټیرونو ته اور واچوله. د مظاهرو له سختېدو سره سم د چارو د تنظیمونکو ادارې مشر حسن دیاب خبرداری ورکړ چې لبنان په چټکۍ سره د بلواو په لور روان دی. دیاب د لبناني سیاسي ډلو څخه غوښتنه وکړه چې د اختلافاتو په څنګ ته کولو سره د نوي کابینې د جوړولو په لړ کې همکاري وکړي. د لبنان د اقتصادي ستونزو د زیاتېدو یو لامل دا دی چې په دغه هیواد کې سیاسي بې ثباتي رامنځته شوې او سیاسي ډلې د کابینې په جوړولو کې یو بل سره موافقې ته نشي ترسره رسېدلی. لبنان د 2000 میلادي کال د اګست د میاشتې راپه دی خوا د چارو د تنظیمونکي حکومت له لورې اداره کیږي. په 2000 میلادي کال کې سعد حریری ته د نوي کابینې د جوړولو ماموریت ور وسپارل شو، خو هغه هم تر دې دمه د نوي کابینې په جوړولو بریالی شوی نه دی. د النشرې د خبری چینل د راپور سره سم په یادو مظاهرو کې د لبنان د خلکو پیغام د دې هیواد د سیاسي مدیریت ناکامي ده چې د سعد الحریری تر استعفا وروسته د 2019 میلادي کال راپه دې خوا دوام موندلې ده او په دغه هیواد کې د اقتصادي ستونزو د زور اخیستنې سبب هم ګرځېدلې ده. قدرمنو دوستانو، د تیرې اونۍ یوه بله مهمه پیښه په عربستان باندې د یمن د بریدونو په وړاندې له سعودي څخه د ترکیې د بهرنیو چارو د وزارت بیانیه ده. په یمن کې د ولسي ځواکونو تر پرله پسې بریالیتوبونو وروسته داسې خبرونه خپاره شوي دي چې عربستان د یمن په وړاندې جګړې لپاره د ترکیې څخه مرستې غوښتې ده. په دې لړ کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبې په ورځ په عربستان باندې د انصار الله د غورځنګ د بریدونو په باب له سعودي څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. د ترکیې د بهرنیو چارو د وزارت په بیانیه کې راغلی چې د سعودي په تیلي تاسیساتو باندې د انصار الله د غورځنګ په بریدونو کې د سعودي د ولس او دولت ترڅنګ درېږي. د رایو الیوم ورځپاڼې ولیکل د ترکیې د بهرنیو چارو د وزارت بیانیې د مارب په جګړه کې له عربستان څخه د ترکیې د پوځي ملاتړ په ګنګوسو سره او د پردې تر شا په موافقې باندې د تایید مور ووهي. د راپورونو سره سم د ترکیې استخبارات د سوریې په ادلب ښار کې په لوړو تنخواو له ترهګرو او بلواګرو یو لیست جوړ کړي چې په یمن کې جګړو ته لیواله دي، تر څو د سعودي د حکومت ترڅنګ د انصار الله او د یمن د ولسي ځواکونو په وړاندې ودرېږي. بله مسله دا چې انقره سعودي یو ډول کارایل بی پیلوټ الوتکې ورکړې دي چې په دې وروستیو کې یوه د ولسی ځواکونو لخوا پنشه شوې وه. د یمن د وسلوالو ځواکونو ویاند یحیی سری وویل چې د الجوف په سیمه کې د ترکیې جوړ د یوې بی پیلوټ الوتکې د نسکرېدو خبر ورکړ چې المرازیق په سیمه کې جاسوسي کولې. حقیقت دا دی چې سعودي د یمن په جګړه کې له سختو ستونزو سره مخامخ شوی. سعودي په نظر کې درلودل چې د دریو اونیو په موده کې ټول یمن ونیسي، خو اوس تر اوو کلونو وروسته سعودي له سختو ستونزو سره مخامخ شوي دي او د یمن ولسي ځواکونه ورځ تر بلې پرمختګ کوي. په وروستیو ورځو کې د یمن ولسي ځواکونه د مارب 15 کیلومترۍ ته رسېدلي دي او ډېر ژر به دغه مهم ولایت آزاد کړی شي. د قطر او د اخوان المسلمین څخه د ترکیې ملاتړ د ریاض او د انقرې ترمنځ د ایډیولوژیکو سیالیو ښودنه کوي. همدارنګه د جمال خاشوقجي د وجلې په مسله کې هم د انقرې دریځ نیونې ښیي چې د ترکیې او د عربستان غژملتیا د مجبورۍ له مخې او د لنډې مودې لپاره وي. ډیر قدرمنو اوریدونکو، منځنۍ ختیځ په تېره اونۍ د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو زه هم حاضر دم ستاسو له حضوره اجازه غواړم. د خدای په امان.
د تهران رادیو مینوالو، په همدې سره زموږ د یو ساعت خبرونه هم پای ته رسی. خو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا ولرئ، نو په هر ځای کې او هر وخت زموږ ژوندۍ خبرونه، د تیرو خبرونو آرشیو او نور غږیز او لیکلي خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکې او داسې نور پروګرامونه اورېدلی او لوستلی شئ چې اډرس یې دی parstoday.com/ps. نو تر بلې خبرونې، خپل کوربه عبدالمجید دوراني ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان. Thank you.